ملالا نن ورځ په لبنان کې د شامی د شام د کډوالو ستیروي.
اوس هم اوریدونکو راځو د مشال ریډیو 19 پروګرام د مشال مرکې ته. د نن په مرکه کې د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر په کوټه کې د شاعر او لیکوال خیر محمد عارف سره خبرې کوي.
قدرمن اوریدونکو د مشال مرکه خبرونه کې مو خدای نور ناصر هرکلی کوم. او نننۍ مرکه په کوټه کې له لیکوال او شاعر سید خیر محمد عارف صاحب سره کوو. سید خیر محمد عارف دا وخت د پښتو اکاډمۍ مشر دی. نوموړي چې په 14 کلنۍ کې یې شاعري پیل کړې، په همدې موده کې یې په بوري کې د پښتو ادبي ملګري په نامه د یوه تنظیم بنیاد ایښی چې تر اوسه لا هم موجود دی. د سید خیر محمد عارف صاحب ټول اووه کتابونه چاپ سوي چې په هغوی کې یې شپږ نثري کتابونه دي او یوه یې شعري ټولګه ده. عارف صاحب په پښین کې زیږیدلی، په بوري کې یې ځواني تیره کړې او دا مهال په کوټه کې ژوند کوي. سید خیر محمد عارف صاحب، په مشال مرکه کې تاسو ته تود هرکلی وایو او منندوی میم. تاسو وایست چې په پښین کې زیږیدلی یاست، خو که لدی سره سره دارته وایس چې تاسو لمرنی زده کړې چیرې کړې؟
ډېر مننه. زما پیدایش په پښین کې سوې دی او ډېر په کوچنیون لورلی تللم. سبق هم په لورلی کې ویلی دی. د عمر هغه لوبه برخه چې د هغه هم په لورلی کې تېره سوې ده او دا دوه کاله کېږي چې کوټې ته راغلی یم.
دا وخت څو کلن یاست؟ تاسو عمر مو څومره تېر سوی دی؟
تقریبا په 1980 کې زما پیدایش دی. هغه هم چونکه پښتني پلورونه خو پیدایش نه لیکي که نه، نو زموږ بابا مسکین به راته ویل ما زه د څو کاله یم ولته د پاکستان په کال زوکړی. نو لحاظه له هغه حساب زما پیدایش دی. د ده له حسابه جولای 1980 کال.
او خیر محمد عارف صاحب، تاسو شاعر او لیکوال یاست او دا وخت یو تنظیم تاسو چلوئ د پښتو ادبي ملګري په نامه باندې له ډېره پخوا راهیسې. لومړی به هم ستاسو د شاعري او لیکوالۍ په اړه پوښتنه وکړم چې کله مو په شاعري لیکلو باندې پایل وکړ او هغه لامل یا وجوهات څه و چې تاسو شاعرۍ ته اړ شوئ؟
د لامل زما خیال مشکل خبر ده که خو مسله ده زموږ پښتانه روایت چې دي د پښتنو روایت د لامل بالکل نه خوښوي، ځکه چې د هغه تر اوسه پورې موږ رښتیا نه شو ویلی که نه. نو البته په 1961 کې له کوټې زه یو رساله وتله، ظفر اسلام، ظفر الله خان مرحوم د هغه ایډیټر و. هغه رساله کې زما اول غزل چاپ شوی او هغه دا وسله راکړه چې زه پر مخ باندې نور ګامونه واخلم. نو زما اول غزل چې ما ورواست ولې زه ډېر په عجبه دغه کې وم. رساله هسې په لاس راغله په بوري بازار کې د چاپ دوکان کې پرته وه. نو ما دا توکل وکړ سرې ته راستم شی ورواستو. ما غزل ورواستوله او هغه په رساله کې چاپ شو. اش په دې کې د مزې خبره دا ده که نه، چې په رساله کې کوم وخت غزل راغله، نو هغه وخت په لورلی کې زموږ مشر ادیب بلکې زموږ استاد یو شمېر ربنواز مایل صاحب چې اوس نه جوړ دی، خدای دې جوړ کړي، هغه هم په پښتو ډېر رسانات دي. هغه چې رساله کتلې وه په رساله کې سید خیر محمد عارف لورلی لیکو. نو هغه بیا له خپل کوچني ورور محترم مرحوم سید ګوهر صاحب زه پوښتنه کړې وه چې دا خیر محمد عارف څوک دی. هغه ورته ویلي وو چې زموږ زما یو کلاس پیلو دی، نوم یې خیر محمد دی، موږ سید سید ورته وایي دا د کلاس په ژبه کې که نه. نو دا هغه نه وو. بیا ګوهر صاحب راستولی، ګوهر صاحب چې رالی زما سره کښېناستې، هغه وخت ظاهر د دوی ما ته سید ویل دی خپل سید وی که. نو هغه نه ما زه پوښتنه وکړله چې دا په ظفر اسلام کې کومه غزل چاپ شوې ده، دا ستا غزل وه؟ ما ورته وویل هو. نو بیا په دویمه درېیمه ورځ یې دا خپل مشر ورور مایل صاحب چټ راړی په هغې کې چې ته راسې دلی به سره کښېنو. نو بیا موږ لاړو د مایل صاحب د کوچنۍ دواخانه وه، په هغه باندې دارالعلاج لیکو. په هغه دارالعلاج کې زه یم، ګوهر صاحب دی، مایل صاحب و، یو بل اوس په لورلی کې ډېر سپین ږیری شاعر دی. خو شاعری به د مابین پرېښولو حافظ عبدالقیوم صاحب هغه و موږ سره کښېناستلو بس بیا د ادبي دنیا سره شناخ زه داسې وارخطا وارخطا کېدم څوک مې لیدلې هم نه و داسې عجبه غوندې راته معلومېدل
څوارلس کلنې وایي تاسو وایاست چې عمر هم ډېر کم
عمر هم ډېر کم و که نه نو د هغه دواړه بهرحاله ګوهر صاحب هم زما همزولي و او د مزې خبره دا دی وروسته چې موږ حساب وکړي د ګوهر صاحب پیدایش هم په 1928 کال کې و نو دوی به خبرې کولې موږ بس ډېر اوتاریان و نو هغه وخت زما خیال دا د مایل صاحب شیان په اخباراتو کې او څه په دا رسالو کې ریبر و غونچه و دا نه خو دا رسالې ده بیا موږ ته راښکاره کولې وروسته په دا کې به د ده شاعري و خو هغه د وخت امین علما سره شاید غلط شي نو بس دا نوم نه موږ په دغه کال زه د یسو میاشتې پس چې د موږ سره یو ځای شو د مایل صاحب په ملګرتیا کې بلکې په مشري کې موږ ثقافتي سماجي ادبي انجمن جوړ کړي سنګ تقریبا د هغه د یو شپېته اخري وو که نه نو په هغه کې بیا د موږ سره د اردو ډېر ملګري وو که نه مایل صاحب او ګوهر صاحب دواړو د اردو شاعري هم کوله او ما و حافظ صاحب چې ول بلکې حافظ صاحب بله هم کله کله حافظ عبدالقیوم صاحب د اردو غزل ولیکلې خو موږ شاید د دغه برخه نه واخیسته یا مو نسو لیکلی نو په دغه کې د موږ سره د هغه وخت د اردو یو ډېر مشهور شاعر و نور محمد همدم ملغانی چې بیا په کوټ کې د ښه نامه څښتن شوی هغه هغه وخت هلته ماسټر وی هغه به راسره و د هغه ډېر ښایسته ترنم وی یو څوک خو د خورشید افروز بهرحال وروسته رالی کاظم محمد عالم ضمیر صاحب وی تابش نگنوی وی نو موږ په د اول کال د پښتو او د اردو ګډې مشاعرې کولې وروسته بیا چونکې د دې تعداد نومر زیات شول او زموږ هغه د پښتو حیثیت دی لږ کې دغه و
ستاسو خبرې ډېر ښې روانې دي خو پوښتنه یوه دا کوم چې د اردو شاعري تر پښتو زیاته وه د پښتو شاعران کم وو دا وجه څه وه
دا په بنیادي طور په بوري کې وجه او ماحول پاتې شوی دی زه درته وایم د دنیا د بلکې په برصغیر کې تر ټولو ښایسته او سیکولر ماحول چې وی په بوري کې وي ته اندازه له داسه وکړه چې په 1911 کال کې په بوري کې د اردو مشاعره کیږي
په 1911
کال کې او په 1914 کال کې له بوریزه د کندیلی خیال په نامه باندې یوه رساله وځي او په دغه کې د مزې خبره دا ده چې هغه رساله یو څو ګڼې اوس هم د سید ګوهر مرحوم په لایبرري کې پرتې دي او په دغه ګڼې پر یوه په بلکې پر آخري صفحه باندې پر آخري بیک ټایټل باندې دغه د پښتو منقبت لیکو زما که زما حافظه دروغ نه ویل نو عبدالحنان رایزنویس دغه منقبت لیکلی و او ښکاره خبره ده چې یو سړی د دوو ژبو شاعر که نه نو په مشاعره کې به خامخا پښتو هم وایي دا اندازه ده او په بله خبره ده په دغو مشاعرو کې ښځو هم شرکت کولی دوی ښځې دي یادوي خو د هغو نومونې چونکې د هغه وخت د روایت مطابق نه دي ورکړي نو د ده
دا ښځې هم پښتنې وې
داسې نه معلومېږي چې دا پښتنې وې که د اردودان طبقې سره تعلق وي خو بهرحال دغه څه نومېږي انعام الله کوثر یې په بلوچستان مې اردو چې کوم کتاب لیکلی دی په هغه کې هم ذکر کوي یو ځای بل ما ذکر لیدلی و او دا رسالې چې دي هغه د ګوهر صاحب په لایبرري کې خوندي دي نو زما دا شک دی چې دا په هغه ځای کې د پښتو مشاعرې هم ویل کېدلې یعنی شاعري هغه لته کېدله دا د حنان عبدالنویس کلام چې دی د منقبت دا د دې تصدیق کوي دا اثبات دی چې دا شاعري هلته هم کېدله او دا د هغه رسالې پر بیک ټایټل ده نو زه به دا ووایم چې د پښتو مشاعرو آغاز هم له دغه ځایه زه سوی دي له 1911 کال زه او دا سلسله بیا اووته ګڼې دي چاپ کړې دي او هغه ګڼې په ډیلي کې چاپېدې بوریز شایع کېدلې د کندیلی خیال په نامه باندې نو دا شاید دا پس منظری چې په هغه کې سکان هندوان پنجابیان او پښتانه
او دا اوس هم شته هندوان هم شته پنجابیان هم اوس هم شته
اوس هم شته او په هغه کې یوه بېبختي چې زما خیال د پارتیشن له وجې راغله هغه دا ده چې هغه کاکړي هندوان چې په هغو کې ډېر خوند وي د هغو یعنی مذهب جلا کلچر د پښتنو جامه د پښتنو ژبه د پښتنو فولکلور د پښتنو او یو له بل سره رسم و رواج دا ګرد پښتنو او په دغه کې به زه داسې یوه ډېره عجبه خبر درته وکړم چونکې هغه وخت خو داسې قانون ډېر دغه نه و که نه فعال نه و مریانو د ژوبه زه د پښتنو مال را چې دی ناتار ورته وایي ناتار یې راخیستی و نو هغه په دا چینالي ځای کې د هندوان دوکانونه و دا تقریبا بوری بازار نه و جوړ د چینالي ځای چې ولې دغه مرکزي ښار وي د تحصیل بوری نو دلته د ژوب بالا خلک چې ولو په دا خپل ناتار راګرځولو پسې راورسېدل په دا مابین چې د کاکړي هندوان ته راغلل په دا چینالي ځای کې هغه یو هندو کوټان غالباً یې نوم و که نه په یوه غاړه کې نوم دی کوټان د خلکو تلکونه واچول هغه پات خپل کور والا ته ویل دلته پسه ورحلال کوي دا مېلمانه دي ستړي دي زه ځم زه ناته راګرځوم هغه کوټان هندو د هغه وخت مطابق توپک دې واخیستې هر څه چې و لاړې هغه ناتار یې راوګرځولې او د هغه ذکر په یوه آزاده غاړه کې په داسې عجب انداز کې څه ویدي تقریبا د پښتنو دپاره لږ پیغور دي وایي د چینې په لستګور ګران دي په دار یو هندو کوټان ځي د چینې په لستګور پلستیک که نه د پلستوکو یعنې د ځوانانو ټوله ته دوی په لستګور ویلی نو هغه وایي دا نور ځوانان زما خیال ګار دي ورک دي بې ننګه دي یو هندو کوټان چې دی هغه لاړې در راګرځي نو دا ما د دې ترې هغه معاشرتي ځوونه په درته وویل هلته دغسې حالات و که نه چې دا تعصب بغز او دا شان مابین کې نه و داسې عجبه موږ چې اوس هم کله ریسرچ کوو یا ورته ګورو دور خوندور ځوان دی چې موږ یې اندازه نسو کولی
او خیر محمد عارف صاحب تاسو چې دغه د پښتو ادبي ملګري هم بیا بنیاد تاسو وایاست چې په دغه یو شپېته کې شاوخوا کې کښېښود او دغه څوک واست اول وارې څو کسان واست څو ملګري واست او تر اوسه پورې دا فعاله دی څومره بیا د دې څومره کار کړی پښتو ادبي ملګري
مسله دا په 1902 کې تقریبا ولې په 1901 کې د لورلایز یو رساله وتله نوم یې رازیر د کالج میګزین وي په هغه کې ما یو مضمون لیکلی دی د بوري ادب سلکلیزه تاریخ سلکلیزه نو په 1901 کې چې ما دا مضمون لیکلی دی په هغه کې د دغه تنظیم هغه اډانه چې دی یا بنیاد چې دی یا په 1902 کې شول سوی دی د هغه وخت د اولې مطابق په دغه کې موږ داسې یو چوباره ولله دغه ته پسې رالو یو زوم یو سید ګوار مسکین و یو له موږ سره وزیر محمد سوالي مرحوم و خدای دې وبخښي هغه ناصر وي خو داسې ناصر وي چې په دغه کال لورلۍ ته جمعیت هم راغلی و نو دی چې بله موږ لاړې بیا چې به رالې خندلې بیې ویلې ول ملایانو زه کښېنولم ولته یې د جمعیت خلاف سازش کوي نو حالانکه دا یو عام د روټین د مسله وله موږ ول یو انجمن به جوړ شاید په دا خلاف نه و خو شاید از موږ خپله شاعري یو بل ته ورول که نه خو هغه د خدای په فضل سره هغه انجمن چې موږ د پښتو ادبي ملګرو په نامه جوړ کړي موږ کښېنستلو دا غونډه مو وکړله چې داسې باید زموږ یو تنظیم وي بیا د نامه دپاره ربنو ازمایل صاحب ته ورغلو نوم یې ډاکټر ربنو ازمایل را وټاکلی چې پښتو ادبي ملګري دا ښه نوم دی او په هغه نامه تاته موږ بیا راولاړو تنظیم جوړ شولو د هغې وارز اول صدر زما خیال زه وم سرپرستیالی مایل صاحب و بیا ګوار صاحب و بیا دا تنظیم ډېر ملګري نور هم رالو حاجي مرزا خان پیسی و محمد ګلچای خوستي و داسې ډېر مړه ملګري دي خدای دې وبخښي نو دا ګرد بیا سره یو ځای شو دغه تنظیم تر اوسه پورې هم ډېر فعال دی او کمال دا دی چې د دغه تنظیم له لارې زموږ په زرګونو مشاعرې مذاکرې تنقیدي نشستونه مشاعرې او دا نمونه سیمینارونه که نه چې اول وار موږ دا پیل وکړي چې یاره د داس غوندې خلکو سره باید چې موږ هغه د پښتانه دا خبره دروغ خو که نه چې د پښتنو په مړو کې بد نشته او په ښو کې زغوندي نشته نو لهذا موږ ولاړ سولو په اول وار نو په لورلی کې دا تاریخونه زما هېرېږي سنه مې نه ده یاد جشن ربنواز مایل مې جوړ کړي په هغه جشن کې له کوهاټ ایوب صابر صاحب او نورو د پېښور څه ملګري وو دغه هم راغلي وو بیا دویم جشن موږ جوړ کړي په کوټ کې په ارس کونسل کې د محمد رسول سید محمد رسول په یادی سره خدای دې وبخشي له هغه سره موږ دا جشن وکړي نو دا سلسله بیا روانه وه بیا د ګوار صاحب سره مې جشن وسوي له ما سره مې جشن وسوي او هغه د بورې د ملګرو هغه فعالیت چې دی تر اوسه برقرار دی خپل دفتر دی او تنظیم دی اوس هم تقریبا یو دیرس یا پنځه دیرس کسه هلته ناسته ولاړه کوي او دا تنظیم دی یا تنظیم په ډېر ښه مزه روان دی موږ په بورې کې یو بین الاقوامي پښتو سیمینار وکړي که نه د هغه کې زموږ سره وجدي صاحب وو چې د افغانستان د هېواد اخبار ایډیټر پاتې شوی وي او یو محمد عالم بڅرکی هم وي چې د ویښ زلمیانو ملاتړ شمېرل کېږي د پېښور څه ملګري هم ول چې نمونه شاید زما ګرد نسم زیات هغه وخت موږ د سیمینار کړی و پښتو ژبه او ادبیات د یویشتمې پېړۍ په درشل کې نو هغه کوم مقالات چې وو هغو ته ما ترتیب ورکړي بیا مې د هغو دپاره چنده وکړو چې شم وکړو چې شم وکړو بهرحال هغه کتاب موږ پښتو ژبه او ادبیات د یویشتمې پېړۍ په درشل کې دا زه یو قسم مولک وشمره یا ټولوونکي وشمره هغه ما چاپ کړي د پښتو ادبي ملګرو له نامه بیا هم ورپسې د په ګرد پښتونخوا کې دا سن پسته غاړي خو زما خیال هغه افاقي حیثیت و بوري او روغ ته ځکه حاصل دي چې هغو نخ په دا کې همیزش کړی دي اوس زموږ یاران راولاړ شي که نه غاړه ترلواړي وایي دا غاړه ده حالانکه هغه د خپل تخیل لي په د عوامو سره یو تعلق نه وي د ولس سره یو تعلق نه وي نو ما تقریبا یو اوولس سوه غاړي دا نومونه راټول کړي بیا هم پر هغه لږ ریسرچ وکړي د غاړو د قدامت په اعتبار باندې او د غاړو هیئت چې دی او غاړي په کومو کومو موقعو باندې ویل کېدلې په غاړو کې کوم کوم شیان ستایل کېدل کوم کوم شیان غندنه کېدل نو په دا باندې مې د غاړو یو کتاب چاپ کړي د غاړو ادبي څېړنه
او ستاسو ډېر شاګردان جوړ شوي دي اوس هم ستاسو ډېر شاګردان لري ستاسو د استادانو په فکر راته وایاست په شعر او شاعرۍ کې مو استاد څوک داسې و
نو ما لکه تاسو چې وویل که نه چې ما اول غزل خپله لیکلي وه هغه چې مرسالې له راواستوله هغه غزل چاپ شوه دا نه یم خبر چې هغه د رسالې والا په دا کې اوس څه بدلون کړی که نه یې کړی خو بهرحال دا بغیر استاد سټاټ ما اخیست ولې وه هغه دا ولې چاپ هم شوه او د هغه په ترو باندې بیا د غزلې موږ په لورلی کې خپلو شاعرانو زه لورک شاعران پیدا کړو نو لهذا حافظ عبدالقیوم صاحب وو ربنواز مایل صاحب وو وزیر محمد سپالي وو وروسته بیا حاجي مرزا خان پیسی رالی ګوار صاحب وو نو بیا موږ یو بله پېښه هم وکړه د دغه انجمن تقریبا د پښتو ادبي ملګرو شاخونه موږ خلاص کړل په پښین کې موږ د دې شاخ خلاص کړي عبدالباري اسیر چې وو د دغه انجمن مشر و او په ژوب کې موږ د پښتو ادبي ملګرو څنګه خلاص کړل د سائیں کمال الدین مرحوم د دې مشر و او دغه چې ورسره وي نو اوس هم زغملی دي برملا خان برمول صاحب هغه جرنل سکتر او مرګول اسکر هغه وخت په روب کې و هغه خزانچی وي نو دا نو نه په دغه دکې کې موږ د دې شاخ خلاص کی په هغه تاج پارنای کې موږ د دې شاخ خلاص کی چې څوک مرتضی خان مې دی مړ دی خدای دې وبخشي هغه موږ ول پر دفترینو که موږ دی لږ کار وکړي که نه نو په ارنایي کې په دوکۍ کې په کوټه کې د دغه تنظیم مشر چې وي اول وار هغه محمد کاسی و دور محمد کاسی و عبدالکریم بریالی صاحب و چې بیا له پښینو کوټې ته راشي پرسوي او دا نومونه ډېر زاړه ملګري چې ولو درویش دورانی صاحب زموږ د دې تنظیم غړی وی دا اگر موږ کې شامل وو او په کوټ کې په بوري کې په ژوب کې وازو دا وایم چې موږ د تنظیم د دولت حاصل دي چې هر ځای نه صرف د تنظیمي چارې پیدا کړي او هغه سره ته ورسولې بلکې په خلکو کې یو احساس هم پیدا کړي چې پښتو ده پښتونواله ده او د پښتو د ژبې سره د پښتو کلچر هم تړلی دي او کام هم تړلی دی وطن هم یې تړلی دی هېواد هم تړلی دی هېواد پالنه هم تړلی دی.
تاسو عارف صاحب له ډېره وخته راهیسې د شعر و شاعري کوئ او تاسو مشاعري هم کولې پخوا به هم کولې بیا چې تاسو یاست 14 کلنۍ کې تاسو شاعري پیل کړه نو په هغه وخت کې به هم کولې. په پښتني ټولنه کې دغه شاعري مشاعري پرېښول کېدلې که څه خنډونه او تاسو ته جوړول خلکو ټولنې د خلک د ټولنې مشرانو بیا خاص کر ملایانو
د ملایان په باره کې خلک یوه خبره وکړه چې موږ چې کوم وخت دا تنظیم جوړ کړي که نه نو سوالي صاحب خدای وبښي هغه چې برالي نو ملایان ما ته وایي ته یې د ملایان خلاف سازش کوي حالانکه هغه یو ادبي دغه و نو هسې کوم دی چې ووایه که نه د ملایانو په کتاب باندې هغه یو آیات شریف کوټ کوي وای وای شاعری چې دا ناروا ده خو په هغه پر مخ چې پسې لاړ شي که نه چې د مسلمانانو دپاره نه یا د مسلمین دپاره نه چې هغه ځکه چې هغو په هجو او په دغه کې نه استعمالولو نو هغه اوس هم خلاف دي شاید بیا هم خلاف دي خو زما خپله خیال دا دی که نه بلکې زه چې کله شورت وم مال داسې را یاد شي چې خوشحال بابا که چیر دا افغانیت خبره نه وای کړې نو شاید چې د احمدشاه بابا دا تصور تر افغانیت پورې نه وای رسېدلی د افغانستان تر جوړېدو نه وای رسول نو هغه د هغه بنیاد یا اساسه چې ده که نه هغه د خوشحال بابا زره پیل کېږي د افغان په رنګ مې وتړله توره ننګیالۍ د زمانې خوشحال خټکیم دا افغان تصور وړاندې کول د خوشحال بابا فلسفه ده او د دغه فلسفې په رڼا کې دا تر ننه چې څه کېږي که نه دا بیا د پښتنو خپل همت دی.
او خیر محمد عارف صاحب ستاسو شپږ نثري کتاب دی له چاپ راوتلي تر اوسه پورې یو مو د شاعرۍ کتاب دی او له ده همدې کتاب څخه د شاعرۍ له دې کتاب څخه یو غزل زموږ اورېدونکو ته وړاندې کړه ستا په غږ کې.
مننه. غزل به درته وړاندې کړم نو ګورو زم زولم شیرم زړه د بار بلا د هجر هم سفر و هی سفر نو وی بلا د هجر هم سفر و هی سفر نو وی لیون توب دادی لیونی لغرت سر نوی بلا د هجر هم سفر و هی سفر نوی لیون توب دادی لیونی لغرت سر نوی او سوچ مات سوی دا د هیلو کفسونه نوی سوچ مات سوی دا د هیلو کفسونه نوی زرک با نخاندی کوتر با غنبر نوی لکه یخی یخی بدن دی پسایه ویلسو لکه یخی بدن دی پسایه ویلسو ما اوری دلیو چی چوب پسایه مر نوی او ستا و سب سب بنو تو آیا پداغ باندی ستا و سب سب بنو تو آیا پداغ باندی پشتانه یو سړی هیڅ کله په لشکر نه وایي ستا و سب سب بڼو ته ووایه په ډاګه باندې پښتانه یو سړی هیڅ کله په لشکر نه وایي دا لږ عمل او ډېر پیټنه د کمزورۍ نښه ده دا لږ عمل او ډېر پیټنه د کمزورۍ نښه ده روان په پټ خوله وي ناری سمندر نه وهی په ماتم مه وځه عارفه د سلګیو ښار ته په ماتم مه وځه عارفه د سلګیو ښار ته سترګې د اوښکو څراغان کوي جدر نه وهی
عارف صاحب ورستی پښتنه میا وغدا چې بچان ماشاءالله څومره دی او په غوي کې څوک لیکوالان او شاعران سته ک نظر غری دی خواته
بچان خوندري دی درې سره نو واد خوندان دی په خیا یو زوش مدي یغه پښتو اردو دوار لیکي او کله کله خوندزم لیکي پتیشای نوم دی نو هغه یو د ازما پر لار تللی دی دوه بیلاری دی بیلاری وایو کنه ولی چې د پښتو سره علاقه نه لري نو بیلاری دی
خیر محمد عارف صاحب ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړ کور ودان ډیر خوند یو کړ ډیر شي خبرونه مکړه ډیره مهرباني
انشاء الله ډیره مننه زه یو ځل بیا ستاسو د اوریدونکو مننه کوم کور مې ودان خدای خوشاله لره
Tanga.